السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاستویم نن جمعه ده د 1400 کال د وری حمل نه وشتمه د 2015 وشتم کال د اپریل 13مه پیل په خبرونو کو د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف وایي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه تر 5 کلونو کشران ماشومان له سویت غزي یا خوارزواکۍ څخه کړیږي. په افغانستان کې د یونیسف د دفتر رئیس تاج الدین اوایلا د پنځمې پر ورځ په خپله ایکس پاڼه باندې لیکلي دي چې څه باندې 1.5 میلیون دغه ماشومان د شدیدې خوارزواکۍ او ډنګرۍ له خطر سره مخ دي. یونیسف زیاته کړی ده چې د نړیوالو مرستو د کمښت په خاطر همدارنګه د ژوند ژغورونکو خوړو د کمیدو له امله د ماشومانو په ماشومانو کې د هادې سویت غذي یا د شدید خوارزواکۍ پیښې زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق په دې برخه کې د بیړنیو مرستو غوښتنه وکړه. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي وو چې د مالی مرستو د کمیدو په خاطر باندې ښایي له خوارزواکو ماشومانو سره د ژوند ژغورونکو خوړو او نورو موادو د مرستې تر میاشتې پورې بندې شي. یو افغان ځوان چې د امریکا په اوکلاهاما ښار کې د ټاکنو په ورځ د برید د پلان په تور نیول شوی و په خپل جرم اعتراف کړی دی. فدرالي څارنوالانو ویلي دي چې عبدالله حاجیزاده چې یو افغان تبع دی او د اوکلاهاما په مور ښار کې ژوند کوو په د انتخاباتو په ورځ باندې د برید په پلان باندې خپل جرم منلی دی. د راپورونو په اساس قاضیانو عبدالله حاجیزاده ته د 15 کلونو بند محاکمه همدارنګه د 2.5 لک ډالرو جرمانه لګولې ده. همدارنګه عبدالله حاجیزاده ژمنه کړې ده چې د بند تر مودې تېرېدو وروسته به له امریکا څخه ووزي. وروسته به نور جزئیات هم واوري. د ملګرو ملتونو کارپوهانو په یو بیان کې له طالبانو غوښتي چې د اعدام او ټولو نورو بدني سزاو څخه تیر شي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تېره اونۍ په بادغیس، فراه او نیمروز کې 4 کسان اعدام کړه. ورپسې هم ځینې کسان په یو شمېر ولایتونو کې په درو باندې ووهل. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سیندیزو سیمو په ځینو برخو کې د بارانونو سختې واورې او د سیلابونو دراوتلو خبر ورکړی دی. د دوی د اوبو او انرژي وزارت په خپل ایکس پاڼه کې له خلکو غوښتي چې لازم احتیاطي تدابیر ونیسي. د خبرداري د زیانګالو سیمو اوسیدونکو اندېښمن کړي او له طالبانو او نړیوالو بنسټونو یې غوښتي چې د دوی لاسنیوی وکړي او غم یې وخوري. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ اعلان کړی دی داسې ښکاري چې ایران خبرو ته لیواله دی او د اوس لپاره په دغه هیواد د پوځي اقدام لپاره کومه بیړه نشته. ډونالد ترامپ چې د ایټالیې له صدر اعظم سره په سپینه ماڼۍ کې لیدل دا خبرونه ته وکړلې. ترامپ هم دارنګه د امریکا او ایران ترمنځ د عمان په پلازمینه مسقط کې ورستیو خبرو ته په اشاره سره وویل چې ترجیح ورکوي چې د خبرو لړۍ همداسې دوام وکړي. تمه ده چې همدا روانه شنبه هم د ایتالیا په پلازمینه روم کې د امریکا او ایران پلاوی سره کېني. امریکا وایي چې ایران باید اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. خبرونه مواردل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشي د خبرونه التم لوستلی شي. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري UNHCR وایي د مارچ له شلم رئیس له ایران او پاکستان په لزګونه زر افغان کډوال برته خپل هیواد ته راستانه کړای شوې دي. کډوال هم په پاکستان او ایران کې د سختو ستونزو څخه شکایت لري. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د طالبانو حکومت په ځینو سندیزو حوزو کې د بارانونو سختي واوري او سیلابونو د راوتلو خبر ورکړی دی. د امریکا په فلوریدا ایالت کې ډزې شوې دي، لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا مهم خرغلاست ویم. تخنیکی چاري سید قادر جلالوف مختوري رازو اول مطلب ته د ملګرو ملتونو د کډوال عالی کمشنری یو ان سی آر وای د روان کال د مارچ له شلمې رئیس له ایران او پاکستان په لزګو نظر افغان کډوال خپل واته سن شوې دي. د یو ان سی آر د تازه راپور له مخې له دې شمیر 15 بیا کسان په بخښنې سره 15 بیا فیصد خلک په جبري ډول دغه وادونه ایستل شوي. اخوا په دوه ګاونډي هیوادونو کې میشت یو شمېر افغانان د کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر چټکېدو اندېښمن کړي او نړیوالو سازمانو غواړي چې د دوی د جبري ایستلو مخه ونیسي. جزئیات له سنا کا کړه ورو
له پاکستان او ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یا یونیسیر په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په 10مه په ریلیف باندې خپور شوې ویلي، د مارچ له 10مې تر اپریل 14مې پورې 9300 افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته ستنه شوي چې له دې شمېر 5500 کسان یې ایستل شوي دي. دا شمېر ستنېدنه وروسته له هغې ده چې د ایران حکومت د فبروري په 28مه اعلان وکړ چې د افغان کډوالو د سرشمیرنې پاڼې د مارچ له 10مې وروسته نه تمدیدوي. د یونیسیر د معلوماتو له مخې د اپریل له لومړۍ نیټې تر 14مې پورې له پاکستان بیا نږدې 4800 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي چې له دې شمېر 9600 کسان یې ایستل شوي دي. یونیسیر ویلي چې د دې کډوالو 50% ښځې او نجونې او 50% ماشومان دي. پاکستان د اپریل لومړۍ نیټې د بې اسناده او هغو افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې ایسی سی یا افغان تابعیت کارتونه لري او دا بهیر یې اوس نور هم چټک کړی دی. داسې مهال چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزی په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو او سوداګرو سره د لیدنې پر مهال دوی سره د کډوالو په ملاتړ او د بیرته ستنېدو په برخه کې ورته د اسانتیاو د برابرولو په اړه خبرې کړې دي. یاد وزارت د اپریل په 10مه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې د نوموړي په حواله دا هم ویلي چې د کډوالو د داوطلبانه بیرته ستنېدو، بیا میشتېدنې او د ژوند شرایطو د ښه والي لپاره پراخ اقدامات پیل شوي دي. نوموړي دغه شان د افغان کډوالو د ایستلو د مسلې د حل لپاره په دوه اړخیزو خبرو او د یونیسیر د معیارونو له مخې د دوی په آګاهانه داوطلبانه باعزت او خوندي ستنېدنې ټینګار کړی دی. په ورته وخت کې په ګاونډیو هیوادونو کې میشت یو شمېر افغانان د کډوالو د نیولو او ایستلو بهیر چټکېدو اندېښمن کړي او له نړیوالو سازمانونو غواړي چې د دوی د جبري ایستلو مخه ونیسي. په پاکستان کې یو افغان کډوال سراج ازادي راډیو ته وویل،
دا یو ډیر سخت وضعیت دی. ډیری دا کډوال د پخواني حکومت مامورینو او که افغانستان ته لاړ شي معلومه به شي چې څه ورسره کیږي. ډیری هغه کسان چې د مخکني حکومت کارکوونکي وو او ډیپورټ شوي تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. موږ له نړیوالو بشري سازمانونو او د پاکستان له حکومت غواړو چې دې موضوع ته پام واړوي.
عارف الله وزیری بیا په ایران کې میشت افغان کډوال دی. نوموړي هم ازادي راډیو ته وویل،
هستر مګر تر نشو کولای تر نانوایی پر تر دوکانو پر ولاړ شو چې اولیه ضرورت سره نو تواخلو. نو په دغه وخیرو کې ډېر په چلند کې کېدی افغان مهاجرینو سره د ایران د حکومت مامورینو مسؤلینو لخوا، حتی بعضې ځایو کې باغو ته او کورو ته ورننوځي، په ډېر یو بد وضعیت سره افغانان وباسي. نو هیله مې د نړیوالو سازمانونو نه دغه ده چې د موږ په حق کې لږ توجه وشي.
د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېری افغانان د بېوزلۍ، بېکارۍ، امنیتي ګواښونو او د خپلو لونو د زده کړو له امله له هېواده وتلي او ګاونډیو هېوادونو ته کډه شوي دي چې اوس هلته هم له ګڼو ستونزو او د نیولو او ایستلو له خطر سره مخ دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د طالبانو حکومت د روسیې د ستر محکمې د هغه اقدام هرکلای کړی چې طالبان نور د دغه واد د ترګرو له نوملړ ایستلې دي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د روسیې سفیر دیمیتری ژیرینوف د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیر خان متقی سره په کتنه کې رسما د روسیې د ستر محکمې تصمیم ورته ابلاغ کړی چې له مخې د بهرنیو چارو وزارت د بیان په اساس د افغانستان اسلامي امارات چې پخوا د طالبانو غورزنګ په نوم یادېده د ممنوع ډلو له څخه وایستل شو. د طالبانو په بیان کې راغلی دي چې د روسیې سفیر یا تصمیم د روسیې او افغانستان ترمنځ په اقتصادي او سیاسي برخه کې د اړیکو د پرمختګ لپاره یو تاریخي پریکړه یاده کړې ده. همدارنګه د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی د روسیې د حکومت د دې ګام ستاینه او مننه کړې او یاد اقدامې د افغانستان او روسیې ترمنځ د اړیکو په برخه کې د پاموړ پرمختګ یاد کړې. ښاغلی متقی هم دا زیاته کړې چې له یاد پریکړې سره د دواړو هیوادو ترمنځ د لا زیاتو سیاسي او اقتصادي همکاریو مخته یوازینې پاتې خنډ هم له منځه ولاړ. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د روسیې د ستر محکمې له دغه اقدام هرکلی کړی چې د روسیې ستر محکمې پرون د اپریل په 18 پریکړه کړې چې طالبان نور د دغه واد د تراګرو په نوملړ کې نه دي. د اسوسییټډ پریس اژانس دغه پریکړه د طالبانو لپاره ډیپلوماتیکه بریا بللې ده. موسکو په 2003 کال کې طالبان د تراګرو ډلو په نوملړ کې شامل کړل چې له ده سره تل دوی سره هر ډول اړیکه د روسیې د قانون لمخې د سزا وړ بللې و. بل لورته په تیرو کلو کې چې طالبان په تور لیست کې شامل وو، موسکو د افغانستان لپاره د روسیې د نن په جوړو شو غونډو کې د طالبانو استاجو ته ګډون بلنه ورکوله. د اسوسییټډ پریس اژانس په باور روسیې دا کار د دې لپاره کاوه چې ځان د یو سیمه ایز واک په توګه د منځګړي په حیث څرګند کړي. وروسته لدې چې طالبانو د 2018 کال په اگست کې کابل ونیو، روسی چارواکو له طالبانو سره د ښکېلتیا پر اړتیا ډېر ټینګار کړی. طالبانو په پیل کې له 1996 څخه تر 2001 کال پورې د خپلې لومړۍ واکمنۍ په پرتله د یوې منځلارې واکمنۍ ژمنه وکړه، خو ورو ورو یې پر ښځو نجونو بندیزونه زیات کړل. له شپږم ټولګي ورپورته یې د دوی ښوونځي او تعلیمي ادارې بندې کړې. داسې هڅو طالبان په نړیواله کچه منځوي کړي، که څه هم د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا د دوی حکومت له ځینو هیوادونو سره چین او متحده عربی امارات په ګډون د ډیپلوماتیک اړیکې ټینګ کړي دي. د پخوانی شوروي اتحاد او جمهوریتونو قزاقستان او قرغیزستان هم د طالبانو نمونه د تراګرو ډلو له لیست څخه لرې کړي. په ځینو اروپایي هیوادو کې د پخوانی جمهوري نظام سفارتونه د طالبانو ملاتړو ته سپارل شوي. دې ته د ځینو ورته پیښو سربیره یو شمېر طالبان له نړیوالې ټولنې سره ډېر ښکېلتیا غواړي او د بهرنیو تو ملاتړ راجلبولو لپاره د خپلو سختو تګلارو د بدلېدو هیلې لري. د اسوسییټډ پریس اژانس په باور په دې وروستیو میاشتو کې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ اړیکې پراخ شوې چې تر ډېره د بندیانو د تبادلې او خوشي کېدو لامل دي. د آسیایي پروګرام د کړکیچ ګروپ یو جګپوړي شنون کې ابراهیم بهیس اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي د تراګرو په ډله کې د طالبانو نوم د موسکو لپاره له قانوني پلوه یو خنډ و چې له سیاسي او اقتصادي پلوه یې د روابطو د پراختیا مخه نیوله. د روسیې له لوري د تراګرو له لسته د طالبانو د لرې کېدو په اړه د جنوبي آسیا د چارو شنون کې مایکل کوګلمن هم اسوسییټډ پریس ځانسته ویلي د روسیې د پریکړه چې طالبان د تراګرو په لیست کې شامل کړي له پایله سمه پریکړه نه وه، ځکه چې اکثر وادونو کله هم طالبان د تروریستانو په ډله کې نه ګڼل. خو ښاغلی ګوګل من زیاته کړي چې د موسکو اوسنۍ پریکړه هم د روسیې لپاره هم د طالبانو لپاره ګټه کوي. د ګوګل من په نظر د روسیې لپاره ګټه دا ده چې اعتماد به رامنځته کړي چې د لا زیاتو ښکېلتیا لپاره به لار هواره شي او موسکو به وکولی شي په افغانستان کې خپلې ګټې په ښه توګه خوندي کړي. په ځانګړې توګه د داعش خراسان څانګې په اړه چې کومې اندېښنې لري، او ګوګل من بیا وویل چې په ورته وخت کې د طالبانو لپاره د روسیې د سترې محکمې پریکړه دا ګټه لري چې په نړیواله کچه به د دوی د منلو لپاره یو ډول زمینه مساعده کړي. آزادی رادیو ته واګیست. اوس هم ورزو د طالبانو د حکومت لخوا د ازینو سیندیزو حوزو کې د سیلون او بارانو راپورته. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د سیندیزو سیمو په ځینو برخو کې د بارانونو سختي واوري او سیلابونو دراوتلو خبر ورکړی دی. د دوی د اوبو او انرژي وزارت په خپل ایکس پاڼه کې له خلکو غوښتي چې لازم احتیاطي تدابیر ونیسي. د خبرداري د زیانګالو سیمو اوسیدونکو اندېښمن کړي او له طالبانو او نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د دوی لاسنیوي وکړي او غم یې وخوري. جزئیات په دغه رپورت کې.
د فاریاب ولایت اوسیدونکو عبدالرزاق وایي د دې ولایت خلک تل د سیلابونو له ګواښونو سره مخ دي. خو خبره یې تر اوسه په افغانستان کې د حکومتونو لخوا د دوی د دې ستونزې د هواري لپاره هیڅ لازمه پاملرنه نه ده سوې. نوموړي د سختو بارانونو او سیلابونو د راوتلو د امکان په اړه د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت وروستي خبرداری ته په پام ازادي راډیو ته وویل:
ما در کل در فاریاب که باران کنه تمام مثلا ادبای فاریاب 50% از همیش که نگران نمیشید سیلاب است.
په ټول کې کله چې په فاریاب کې باران کیږي تقریبا 50% خلک د سیلابونو د راوتلو په اړه اندېښمن وي، ځکه چې فاریاب نه سیند لري نه ویالې، خلک تل له ګواښ سره مخ وي او چې کله سیلاب په شدت سره راشي نو خلک یې د مخنیوي وس نه لري. باید حکومت دې ستونزې ته پام وکړي، میخانیکي بیل، بوجیګانې او ځینې نور وسایل پر خلکو وویشي.
د تخار ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن چې په تیره کې د سیلابونو له امله زیانمن شوی هم د دغه خبرداري له امله سخت اندېښمن دی.
نجات کردن نمیتونیم، چهل سیلابای خطرناک آمد، مال جانی کلش در خطر است.
مون زنونه نشده شغوره، مخی هم سیلابونه را غلی و خلق خپل اعمالونه ای لگو اخصر مخدی فعلا نظمه که کرر شوی حکومت دی راشی لنک دی دی سیما و گوری او رسیده ندی ورته وکری.
دا اندیخنی دا سیمحال مطرح کی که چیر طالبانو دا حکومت دا اوبو و انرژی وزارت روان کال دا حمل میستی لعتویستم تر دیرسم پوری دا افغانستان دا سندیز و حوزو پا زینو سیمو که دا اوبو دا کچی دلوری دو او دا سیلابونو دا راوتلو خبردارای ورکرائی دی. دا وزارت دا حمل پا وویستم پا خپل اکسپان لیکلی چه دا اقلیم دا بدلون او دا هیواد دا هوا پیزندن اداره دا وراندوین لمخه دا هریرود شمال کابل پنجامو او اړوندو سیمو کې د ورښتونو نسبتا سخت واورو او سیلابونو دراوتلو اټکل سوای دی. وړاندې راغلی چې ممکن په یادو سیمو کې د سیلابونو او سیندونو د کچې د لوړېدو له امله د غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنګان، غوربند، پنشیر، لغمان، لوګر، کونړ، بغلان، تخار، کندوز او د دې ولایتونو یو شمېر نورې سیمې اغېزمنې سي. که څه هم د دې سیمو ځینې اوسیدونکي ټینګار کوي چې په یوازې ځان هیڅ کار نسي کولای او د طالبانو له حکومت غواړي چې په دې برخه کې ورسره همکاري او ورته پاملرنه وکړي. خو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت له خلکو غوښتي چې د سیلابونو پر مهال سیندونو ته لورتاک ډاډه وکړي او لازم احتیاطي چمتووالی ونیسي. د چاپریال ساتنې د برخې کارپوهان هم په افغانستان کې د خلکو د احتیاط تر څنګ د زیانګالو سیمو اوسیدونکو ته په دا ډول حالاتو کې د پام اړولو او حکومتونو پر مسؤلیتونو ټینګار کوي. له دې ډلې احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل:
باید خلک حداقل وکولی شي هغه پیام چې حکومت ورکړي هغه باندې عمل وکړي او کوشش وکړي چې امن ساحو ته لاړ شي. متاسفانه اوسنی وخت کې انجوګانو مثبت اکثرا ډېر فعالیتونه یې محدود شوی. حکومت باید دغه برخو کې هم پیام رسانی کړي او هم مخکې د حوادث نه او هم د بعد حوادث نه خلکو ته رسیدګي وشي.
هڅه مو وکړه چې د دې پیښو احتمالي قربانیانو ته د رسېدو لپاره طبیعي پیښو ته د رسېدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویان ملا جنان صاحب نظر ولرو. خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. افغانستان له اقلیمي بدلونه د اغېزمنو سویو هیوادونو څخه دی او تل د ورښتونو او سیلابونو له امله د بېلابېلو سیمو خلکو ته ځاني او مالي زیانونه راوښتي دي. که څه هم د طالبانو حکومت او ځینې ادارې تل له سیلاب ځپلو سره د مرستو اداوې کوي، خو زیانمنو بیا په وار وار نیوکه کړې چې آن د کورنیو غړي یې سیلابونو وزلي او سرپناه یې ور وړاندې کړي، خو دوی هیڅ ډول مرستې نه دي ترلاسه کړې.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
یو افغان ځوان چې د امریکا په اوکلاهاما ښار کې د ټاکنو په ورځ د برید د پلان په تور نیول شوی او په خپل جرم اعتراف کړی دی. د اسوسییټډ پریس د راپور په اساس دا ځوان 13 کلن عبدالله حاجی زاده نومیږي. فدرالي څارنوالانو ویلي دي چې دغه ځوان په اوکلاهاما ښار کې د ټاکنو په ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه باندې د برید لپاره پلان درلود. د محکمې ریکارډونه ښیي چې د افغانستان دغه تبه چې د اوکلاهاما په مور ښار کې اوسېده په قصدي ډول یې د ترهګرۍ برید لپاره د وسلو او مهماتو د ترلاسه کولو او د دسیسې په جرم اعتراف کړی دی. حاجی زاده چې د نیولو پر مهال ولس کلنو د سزا په تمه دی او تر 15 کلونو پورې په بند او د 2,000,000 ډالرو جریمه سره مخ دی. د محکمې اسناد هم درسخه چې حاجی زاده هم له زندان څخه له خوشی کېدو وروسته له متحده ایالاتونو څخه د ایستل کېدو سره موافقه کړې ده. د پنجشنبې په ورځ د حاجی زاده وکیل جیف بایرز سره پاتې شوی ټلیفوني او برېښنالیک پیغامونه سم د لاسه هغه ته بیرته نه دي ورکړل شوي. د حاجی زاده ملګری تورن ناصر احمد توحیدی چې 28 کلن دی او په خواهی افغانستان کې د امریکا د پوځي تاسیساتو لپاره د امنیتي ساتونکو په توګه کار کوي، اوس مهال د اسلامي دولت ډلې ته د مادي ملاتړ چمتو کولو او د توطیه جوړولو په تور د محاکمې په تمه دی. څارنوالان ادعا کوي چې حاجی زاده او توحیدی د AK-47 ټوپکونو او مهماتو د ترلاسه کولو لپاره جدي ګامونه اخیستي او پلان یې درلود چې تیر کال د ټاکنو په ورځ په اوکلاهاما کې د خلکو په ګڼې ګوڼې باندې داسې وکړي او پرې تر سره کړي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا په فلوریدا ایالت کې یو بریدګر په دازو سره لکتر لګه دوه کسان وژلي او شپږ نورې ټپیان کړي دي. پولیسو ویلي بریدګر چې یو شل کلن ځوان او د پولیسو د ادارې د یوې مرستیالې زوی دی د فلوریدا په ایالتي پانتون کې په خلکو باندې ډزې کړي دي. د پولیسو په خبره بریدګر د خپلې مور د خدمت دورې په وسله په خلکو باندې ډزې کړي دي. د فلوریدا د مرکز تالاهاسي د پولیسو مشر لارنس ریول ویل پولیس سمدستي د پیښې ځای ته ورغلل او بریدګر چې اوامر نه منل په مرمۍ وویشتل شو او ټپي شو. د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د فلوریدا ایالت په پانتون کې ډزې د شرم وړ وبلله او وی ویل چې د بتل د امریکا د اساسي قانون د دویم تعدیل ملاتړ وی. دغه تعدیل په اساس په امریکا کې د وسلو ساتل د خلکو حق دی او د کور په محوطه کې د ځان د دفاع په څیر د زینو اهداف لپاره کارولای شي. مگر ټوپک داز نه کوي، خلک یې کوي. دا یو جمله ده چې شاید ډیر زل اوریدل شوی وي. زه به تاسو وایم چې دا د شرم خبره ده. زه اوس د دې پیښې په اړه پوښم. زه په هغه سیمه کې ډیر بلد یم. زه دا پوهنتون ډیر ښه پیژنم. په فلوریدا کې په ډیرو شیانو پوهیږم او زه د یادې مسلې په اړه وروسته غږیږم. د ټرمپ استوګنځای هم مارالاګو د فلوریدا په پام بیچ ښار کې دی، چیرته چې له مرکز سره ډیر واټن لري. چارواکو لا د فلوریدا په ایالتي پانتون کې د دې پیښې انګیزه نه ده بیان کړې. پیښه غرمه مهال د محصلینو له اتحادیه سره نږدې شوې چې له عملې محصلین او د هغوی میندې او پلرونه له ویرې تښتېدل او ځینې د بولینګ سالون کې ځانونه پټ کړي وو. بریدګر د پولیسو لخوا د فینکس اکنر په نوم یاد شوی چې د همدغه فلوریدا پانتون محصل دی. په پیښه کې وژل شوي دوه کسان محصلین نه وو. دا پانتون د فلوریدا په کچه له لویو پانتونو دی چې لګه څلور څلوېښ زره محصلین لري. 2014 کال کې هم د یاد پوهنتون په کتابتون کې ډزې شوې وې چې په کې درې تنه ټپیان وو. هغه وخت بریدګار د پولیسو لخوا وژل شوی وو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradiomode facebook ta pana da aw pa twitter ke mo twitter.com/azadiradio mundale shei azadi radio har shiba lataf sa
اوس هم ورزو د روغتیا د نړیوال سازمان اندېښنو ته د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړی چې د روان کال تر پایه به د افغانستان د نفوس له 10% ډیر له روغتیايي خدماتو به برخ شي. په افغانستان کې د WHO استازي فرانسي خبري اژانس ته ویلي اوسنۍ وضعیت کولای شي 2.3 میلیون نور کسان روغتیايي پاملرنې ته له لاسرسي محروم کړي. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو هم شکایت کوي چې روغتیايي خدماتونه ورته نه رسیږي. جزئیات په دغه رپورت کې
د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړې چې د امریکا د مرستو د ځندیدلو لامل خایي د روان کال تر پای د افغانستان له 10% زیات اوسیدونکو له روغتیايي خدماتو بې برخې شي. په افغانستان کې د دې سازمان استازي اډوین سینیزا سلواډور د اپریل په 15مه فرانسوي خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا د مرستو کمښت په افغانستان کې 300 روغتیايي مرکزونو د تړلو لامل شوی چې شاوخوا 3 میلیونه خلک روغتیايي خدماتو ته له لاسرسي محروم کړي. خاغلی سلواډور خبرداري ورکړې چې د 2015 تر درې میرو به پوری 200 نور روغتیایي مرکزونه د تړلو خطر سره مخامخ دي چې کیدای شي 2 یا 3 میلیونه نور کسان هم له روغتیایی پاملرنې محروم کړي. نو وړي ویلي چې د بودیجې په کمښت سره نورو بسپنه ورکوونکو هڅه کړې چې دا تشډه کړي، خو په خبرې د امریکا د مرستو د کمښت لامل رامنځته شوی مالی کمښت خورا لوړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي هم روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي. د غور ولایت د لال او سرجنګل ولسوالۍ یوې اوسېدونکي چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
تقریباً یو دل تاسو د مارو چې نه تقریبا واته نشته وو دا بنشو ده نه پوي کوچ څه علت دی چې داسې د بودیجې د کمبود په اساس باندې خو دل تاسو ډیر خو کاري کو خدمتې کو دومره ستونزې دي چې تقریبا موږ لس 15 میلا بل مرکزی کلینیک سره واټن لرو او انغره چینو مرکزی کلینیک رانه لري د ډیرو ستونزو سره لاس ګریوانی چې دا کلینیک تله
د نړیوالو بنسټونو د راپورونو له مخې د افغانستان روغتیایي سیستم چې د لسیزو جګړو له امله کمزورې شوی د متحده ایالاتو د بهرنۍ مرستو له ځنډولو وروسته له سختو ننګونو سره مخ دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال د جنوري په میاشت کې د یو فرمان له مخې د نوي ورځو لپاره د امریکا ټولې بهرنۍ مرستې وځنډولې او ویل چې دا بیوروکراسي د امریکا له ملي ګټو سره سمون نه لري. د روغتیا نړیوال سازمان او د روغتیا کلستر چې د څو نړیوالو سازمانونو یو شبکه ده، په دې وروستیو کې په جلا جلا راپورونو کې ویلي چې د متحده ایالاتو د حکومت د مرستو د بندولو پریکړه په افغانستان کې د شاوخوا 200 روغتیایي مرکزونو د تړلو یا فعالیتونو د ځنډیدو لامل شوی. د دغو دواړو سازمانونو ویلي دې کار نږدې 6 میلیونه خلک په ځانګړي ډول هغوی چې ډیر زیانمنونکي دي او روغتیایي پاملرنې ته جدي اړتیا لري د افغانستان په ختیځه سیمه کې اغېزمن کړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا درې اونۍ مخکې وویل که یوازې 25% بودیجه تامین شي، د 9.3 میلیونه خلکو چې روغتیایي خدمت ته اړتیا لري 5 میلیونه به له دې خدماتو بې برخې شي. وچا ویلی چې د بودیجې د کمښت لامل به د 2015 کال تر پایه په افغانستان کې له 1912 څخه ډیر روغتیایي مرکزونه وتړل شي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
وربشو پاکستان ته د تازه راپورونو په اساس د غیوات پنړی کې د ټولو څخه زیات د شمسی سامانونو د استعمال په درجه کې لمړی مقام خپل کړی دی. د یوې نړیوالې ادارې د راپور په اساس د دې کار اله دا چې پاکستان کې د برېښنا نرخونه زیات دي او همدارنګه ډېره پرچاوي پکې راځي. د راپورونو په اساس 2022 په نسبت په 2023 کال کې د المرینې برېښنا په وسیله چلیدونکي وسایلو په استعمال کې 6% ډیروالی راغلی. جزئیات د عظمت علی شاه په دغه رپورټ کې.
د نړۍ په توانایي نظر ساتونکي د برتانیې د امبر په نوم یو ادارې د اپریل د میاش په خپل شمیرو کې وایي چې نړۍ کې پاکستان تر ټولو زیات سولر سیستم یا د نور پرانا چلیدونکو سامانونه استعمالونکو لومبه هواد دی. اداره وایي چې د کال 2022 په نسبت په کال 2023 کې د شمسی سامانونو په استعمال کې 6.8% زیاتوالی راغلی دی. د پیښور اوسیدونکي نور الله مشال ریډیو ته ویل چې د بجلی د زیاتو نرخونو او لوډ شیډنګ د شمسی بجلی استعمال ته اړ کړی دی.
سولر پینل مونږ ضرورت اوس جوړ شوی دی، ولې چې واپډه چې کومه ده هغه په 24 ঘন্টা کې 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা یا 4 ঘন্টা بجلی را پری دی. بقایا 22 ঘন্টা 20 ঘন্টা مونږ سره لوډ شیډنګ انسان نن سبا ټول ضرورت چې کم دی اپ ټیکنالوژي باندې په بجلی باندې دی په الیکټریک باندې دی. نو دې د وجہ هر سړی په کور کې چې دا کنه پینل لګولي دې د پاره کاغذ قرض کوي کا کاتک کوي کا گورنمنٹ سکیمونه روباسي کا بینکونو روباسلی هر چرته لاس وي خو سکی ټټټایم دا ضرورت پوره کوي، ولې چې دینه علاوه زمونږ یو ضرورت هم نه پوره کیږي. چې گورنمنٹ کم سہولت دی لکه واپډه، واپډه طرف نه مونږ له اس قسمه بجلی نه ملاویږي. تش بلونه راځي، غټ غټ بلونه راځي، دومره راځي چې د انسان د وسه باري 80 میټر رځانګي پتارونو کې بجلی نه کا واپډه راځي. مثال نو انسان دا تمه چېر 220 برازي نو چې ما فریج دی یا ټي وي دی اے سي دی هر یو شیز د پاره 220 والټ پکار د بجلی. نو کا واپډه راځي پهلا خو راځي نه چې راشي نو هغه نیمه همیشه والټیج کمی.
امبر په خپل رپورت کې وایي چې په کال 2023 کې په ملک کې 19% بجلی د اوبو او 14% د شمسی یا هوانا پیدا شوه. اداره وایي چې پاکستان پلان لري چې تر 2030 کال پورې د خپل برېښنا شوخه 80% برخه د نوي کېدونکو